ما د څلور کال هلته د کلاسیک موسیقي زده کړ وکړه، د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې. زما علاقه مندي ډېر زیات له دې سره و چې زه څه قسم یو کمپوزیتور واوسېږم. که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې ووایم، ایا د عقل کمپوزونه خو جوړ کړم. او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره، یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه. دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ماکشلې دي.
خدای متکل لره په مختلفو برخو کې مونډیر کارونه کړی دي. د کتاب په ارتباط مراته وایسته چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
دی؟ ښه دی، په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کال څلور کال را پدې خو زما د استادې مسله مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول. بنان زره ولار سم دا کتاب می وکړ او ماته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت ماته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول میر څخه زه دوهم پښتو سندرغاړی یم چې مزه استاد رسمي لر. پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم. د دې دوه عاملو زه به ستا سوال تر ازم. یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړ چې ما د بهر او د داخل څخه کړی و هغه باید زه د ځان سره ګورته یونس. زه زور یم اوس متقاعد سړی یم، دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوي نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټوله نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوي دي، زه و دوی ته ورکړم. او کتاب پاره کتاب که تاسو نوم ته متوجه اوسئ، رنگونه او پیوندونه. رنگونه په کوم مفهوم؟ پیوندونه په کوم مفهوم؟ رنگونه راګ او راګنی ده، پیوندونه تاریخ دی. ما څه نه څه معاصر تاریخ په یوه فصل کې کړلی دي او په دوام فصل کې مې نوي راګ نوي علمي کلاسیک راګونه تشریح کړي.
په افغانستان کې پخوا انسامبل و د محلی موسیقی، بیا وروسته دا انسامبل د شرایط له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو، شخصي به خلکو فعالیت کوو. په دې وروستو کې د محلی موسیقی او انسامبل جوړ شوی دی، په دې یو سره کوو.
بله، پخوا موږ په ریاست موسیقی کې درې ارکستر درلوده چې یو په نامه سره کلاسیکو، یو په نامه سره د محلی او یو هم بل ارکستر موږ درلودلی د مختلط په نامه سره. دې درې سرو ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبري یې د شوشو تکړه استادانو په لاس کې. متاسفانه په وخت زمان سره غه د بینه ولاړ. 19 کاله بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهاني صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړي په ریاست موسیقي کې. په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلیرش کسه سازیان عضویت لري چې ټوله هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي، هم د غزل خانه سره کار کولای شي او هم د محلي خانه سره. یعنی دا خپل ارکستر دی. دا څه لیرس کس
مهرباني وکړي استاد یو سندره راته ووایسته تیار ده، سازیان هم ست دي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته. شعر د چا دی او کمپوز د چا دی؟
زبستا سوزر ته یو نوې سندره وړاندې کوم. د دې سندرې شعر د جناب جهاني صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هغوی دی. ستا د غاړې هار دانه دانه لرم. د دې سندرې کمپوزیتور زه خپله یم. زه غواړم چې لږ تشریحات درکړم. کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی. راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی، اما په کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي، ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړي دي چې بیس راګ مالکونس دی، ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشیری. دا درې راګ ما سره مکس کړي دي او دا کمپوز مې تر ترتیب کړی دی. دا د ستاسو حضور ته بیا عملی ډالیک.
او مهرباني ډیره مننه استاد.
Na 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 na.
خلای شاه محمد افغان تاسو خو په ډیری مجلسونو کې هم سندری ویلې دي لږ مخکې یو انسامبل و چې محلي انسامبل و په هغه کې هم سندری ویلې دي متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډیری مجلس و دا اوس نسته دي د دوی نقش د موسیقي په وده کې څنګه و
مننه ډیره مهرباني هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخل چې زمونږ د افغانستان مشهور هنرمندانو له استادانو له جملې څخه و نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د تلویزیون کوڅه ته هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده نو هغه استادان خدای دې وبخښي وفات شوي دي نو هغوی فعلا نشته استاد ګلزمان هم مریض دی سپینګیری شوی دی نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو نو دا اوس موسیقي بل خوا ته لاړو د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی هنرمندان زمونږ په خارج کې دي دلته یو نیم چې دي نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه موږ دوباره ثبت کړو
افغان صاحب له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو دا څوک وو
هغه وخت کې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمد دین زاخیل او ګلزمان استاد
لکه
وروسته منګل دلته په راډیو افغانستان کې زه ما لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم او نعمت الله او طلا احمد استاد همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي د مشرقي د سیمې نو هغوی نشته فعلا په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی
افغان صاحب اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
ارکستر کې خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي
تاسو هم راځئ سندرې وایي
زم لازم او دوی سره همکاري لرم
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړې دي د دغې ارکستر سره چې دا تیشتم د اسد د پاره او ترانه د یو نور سندری دی.
څه فکر کوي چې د موسیقي په واده کې د ارکستر څومره نقش لري؟
د ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې د هغې نه چې دا ارکستر پاتې و او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله. نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه را ژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکیږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریا جبار خیل راغلی لنډه کیسه ورسره ده، و به ورو چې بودا هغه چاته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایي چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګری ما ته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لو انسان جوړیدای شي، خدا مې هیڅ وخت نه دی ویلی چې هر څوک غواړي چې لو انسان دی شي.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصل خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیرونه کې موږ ویل چې د تشبیه د خپلو جوړونکو اجزا د لحاظ په بیلابیلو اقسام وشل شوي. مونږ د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه او مشبه به. د دې عناصرو د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي، په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوی. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دوړ خووي حصي وي، دا مطلب چې مونږ چې غواړو چې څه شی دي څه سره تشبیه کړو دا دوړ شیان مونږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوی، زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، مونږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې مونږ د حواسو ته مخاطب ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځوم د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وخوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو او د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نوی شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه بهي عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی، یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت مونږ لیدلی او حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه بهي یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم د غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غل سره تشبیه شوی، غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بل مصرع ده چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی او لیدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وایي چې مرګی ماشوم دی ما په کاڼو ولي هره شیبه، د وجود باغ دې راکړ خوږ د روح ثمر دې راکړ. مرګی نشو حس کولی او ماشوم حس کولی شو. د تشبیه دا د تشبیه یو ډول ډلبندي وه. دویمه ډلبندي چې ادیبانې کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی، چې مشترک وصف تخیلي دی، مشترک وصف حقیقي دی، مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی. په دې اساس اول ویشي دا دی چې که چیرې د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقي وي، حقیقت شتون ولري، دې ته دوی حقیقي تشبیه وایي. د درویش دوراني یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګورې سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګورې. دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعیا شتون لري. او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم، غرسنه یمه ګورګورې مې خوراک دي. د کاروان صاحب شعر د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی. بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي، په یوه طرف کې واقعیا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه بهي کې، خو په بل طرف کې تخیلي وي، شاعر د تخیل په مټ جوړ کړی وي. مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي، زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري. اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی، مونږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی. کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي، په انسان کې د هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي، خو په هنداره کې نشته. هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه شی یاد کړي یا هیر. خو د هنداره دا خصوصیت چې مونږ ورته مخ زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه ښیي، شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده. نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته، خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي. اولې هغه په استعاري بدله کړي، هغې ته روح ورکړي، حافظه یې ورکړي، ژوندې کړي ده، او هغه نه وروسته دغه خصوصیت خصوصیت دی محبوب سره پکې مشترک کړي دي. ته خیالي تشبیه وایي او دا د غاول قسم تشبیه نه ډیره هنري ده. دلیل یې دا ده چې امام مخی وویل چې د هنر یو خصوصیت دا ده چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي. په تشبیه کې چې کله راځو د هنري توب خواته، یو فکتور دا دی چې مونږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو. کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو، مشترک وصف لري کوو، مونږ لستون کې تا یا اوریدون کې تا د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي،
څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي، دایم شاعر شي. او په دې ډول تشبیه کې په حقیقت کې تشبیه کې شاعر لستون کې د خیال نشي کولای، ځکه دوه شیان دي. زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی، خو ته دغه د دیوال سپینوالی هم ګورې، د تختې سپینوالی هم ګورې، دې کې خیال خبر نشته. نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده. یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی، هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی. که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی، دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي. او هغه داسې دی، مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه، که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل. دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼې غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی. دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف، او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي، او دا لوستونکي باید خپله پیدا کړي. دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه. که چیرې دا شیان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوي، بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي. چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څیر ښکلیو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ترنګ ورکړ. دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي، او بیا یې د هغوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی، ښکلي ځلیدونکي. نو دې ته مفصله تشبیه وایي. یا مثلا د پیکار صاحب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې، د زیړ مازدیګري د منظرې غوندې ښایسته یې. د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت، او د زیړ مازدیګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی، دې ته مفصله تشبیه وایي. بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظه شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي. یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي، دا حسي دی، حس کولی شو که نه شو حس کولی. مثلا که حسي وي، یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي. د پیکار صاحب په هغه غزل کې چې ما مخکې مثال ورکړ، یو بیت چې هر ناز د سندریز دی که ته کلکه شې که نرمه، د غره غوندې ښایسته یې، د څپې غوندې ښایسته یې. دلته خپل محبوب د غره سره او د څپې سره تشبیه کړی، د هغه کلکوالی او نرموالی. دا کلکوالی نرموالی د حس کېدو وړ شی دی، او دا مشترک وصف دی. او که چیرې مشترک وصف عقلي وي، دا د تشبیه بل ډول دی. پکې د خوشحال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومې زه به ګلګشت کړم، د بهار ګلونه ما ته هدایت کا. اوس دلته د سومې کنج او د بهار ګلونه چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی، شیخ ته هغه هدایت کوي، ماته دا کوي. هدایت د دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی، او دا پکې مشترک دی. خو دا داسې یو شی دی چې موږ حس کولی نه شو هدایت، لکه په پاس شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ و، د تجربې وړ و. دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ حس کولی نه شو. یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی، هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه بهي ترمنځ مفرد دی، مرکب دی، یو دی، ګڼ دی. په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ، هغې ته مفرد دا تشبیه وایي، لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي، شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي. دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی، او یا د مشترک وصف متعدد وي. بیا هم د کاروان صاحب شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي، د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري، یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي، بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي. بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب. که چیرې مرکب حالت ولري، بیا مرکبه تشبیه بلل کېږي، لکه د کاروان صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې، لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي. په تن یې سپینې وریښمینې جامې، په تکو سپینو براقونو سپاره، لکه د سپینې رڼا سیوري راشي. د دوړو لاس کې صحیفه د مسکا. اوس دلته د سترګې د دوو پیغمبرانو سره تشبیه شوی، خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري، او پیغمبران هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږی و راوړي مرکب حالت، او مشبهبهی هم یوازې پیغمبران نه دي، هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي. کوم پیغمبران؟ په تن یې سپینې ورېښمینې جامې، په تکو سپینو براقونو سپاره، لکه د سپینې رڼا سیوري راشي، د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا، او دا نورم روان دی چې د دوی مشبهبهی تشریح کیږي. نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي.
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم یي، په دې ارتباط مو کېدای شي چې یو څه راته ووایي.
بالکل، د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي، او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي، او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي، وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي، په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي. لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، اکثر له غرونو نه چې نه راوځي. دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چې راوځي. دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي، ژړا د چینې سره تشبیه شوي، او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي. په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي، د ادعا نه مخکې وي، او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي. مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو، څوک به ایسه عقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي. په دې کې اصل کې دعوه دا ده چې څوک به ایسه عقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي، ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو. او یا مثلا شیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا، هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره. په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده، خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي. د استاد پسرلی یو بل شعر دی چې مغوړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي، په دې کې بیا په منظم شکل راغلی.